خواته راغلل چې دوی ودروي. دوه نورې ټویټاګانې هم له بلې خوا راغلې. لنډه دا چې درې واړه وتښتېدي او غلو هم ټویټاګانو پسې فایرونه وکړل.
یو این او ڈی سی دا هم ویلی چې د 2020 کال په پرتله په 2020 کال کې د هغو افغان کډوالو په شمیر کې چې د رژیم د بدلون او د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي له امله اروپایي هیوادونو ته تللي ډیروالی راغلی دی. تر دې وړاندې یو شمیر کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او د امنیت نشتوالی، بیروزګاري او اقتصادي ستونزې بېلابېلو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالۍ لاملونه یاد کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدلو د بېوزلو افغانانو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي یو شمېر کډوال وایي سرپناه نه لري او نورې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هوا پېژندنې ریاست د یوې خبرتیا په خپرولو سره له څو محدودو ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د نسبتا درنې واورې او بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم هېروئ.
د افغانستان پر ډیرو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدل له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو وروسته له سرپناه پرته ورته ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نورې لازمې مرستې هم ورسره نه دي شوي. له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال نصیب الله چې اوس هم تورخم پنډغالي کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل دوی د ژمي د سړې شپو ورځو د تیرولو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري.
نه سرپناه لرو. په تورخم کې ډېر په بد حالات کې مونږ پراته یو. واړه ماشومان هم یخ ویلل او بېخي حالات خرابه ده. زموږ پښتانه باید چې وسي.
له ایران راستنه شوي یو افغان کډوال امید هم ورته خبره کوي.
له هغه وخت چې راشړل شوي تر اوسه مې هیڅ کار نه دی موندلی. د ورځې 10 روپۍ عاید نه لرم. هوا ډېره سړه ده. شپه او ورځ په یخ کې تیروو. ماشومان مو یخ وهل. ډېرې ستونزې لرو. تر اوسه
د په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پېژندنې ریاست نن جمعه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د جوزجان، فاریاب، نیمروز او کنړ ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د نسبتا درنې واورې او تیز ورښت پېښېدو اټکل کړی دی. یاد ریاست د سلواغې له 11 څخه تر 14 پورې د اورښت کچه په بېلابېلو برخو کې له 10 څخه 15 ملي مترو او د واورې کچه له 15 څخه تر 45 سانتي مترو پورې ښودلې. د ژمي په موسم کې د راستنه شویو کډوالو د ستونزو د حل لارو په اړه مو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی وپوښت، خو د دې راپور د خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا په خپل تازه راپور کې چې نن د فبروري په 2 خپور شو ویلي چې تر جنوري میاشتې پورې پاکستان 5 لکه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي چې 80% یې له 13 کلونو واړه او ماشومان دي. دې ادارې ویلي چې همکاري موسسې د راستنو شویو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي، خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه پکار ده. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په سخت ژمي کې ستانه کړای شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم.
د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي. مرګای نه کوي و چاته انتظار.
د شاعر، لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلو څلو پاړه به په خبرونه کې واوري. په دې ادبي مجله کې د شعر لنګ نقد او ورسره شعر لرو.
ښایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی. طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې.
راتلونکې یکشنبه فیسبوک شل کلن کېږي. افغانان له لویه سره خواله رسنۍ څرنګه کاروي؟
اکثر د فیسبوک کاروي. مثلا نورې
ټولنیز ثبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات راوړي.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل عقده خلاصه کړي ځان تخلیه.
د خواله رسنیو له لارې یو شمېر ځوانان په غزنی کې تمثیلي ټوټې خپروي.
چې دا ټوله دنیا
لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یک شنبه په کابل کې د نادر خان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه په ورځ وفات شو. د شپې ته کال مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته یې د شپږ کلونو په موده کې د قرآن کریم د حفظ او تجوید تر څنګ تفسیر، حدیث او فقه ولوستل. په افغانستان کې د یوه خورا منلې قاري په صفت هغه څوک و چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینۍ راډیو پیلامه د ده په قرآت کې ده.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاري برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څېره وه، د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاري برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکي د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاري برکت الله سلیم زده کوونکي وه، ازادي راډیو ته یې وویل:
ډېره خوشینه یم له دې کبله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاري له لاسه ورکو. دا یو ډېره غټه ضایعه د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره، ځکه زه د ده یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمن الله سادات ازادي راډیو ته وویل:
قاري صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره ډېر زیات شاګردان روزلي ول. د هغې له جملې څخه د قرآن پاک تلاوتونه به چې موږ اوریدل ډېر زیات به ترې متاثره وو. نو د قاري صاحب تشه ډېره لویه ضایع ده او نه جبرانېدونکې ده.
قاري برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد راډیو ټلویزیون به یې ژوندۍ خپرونې هم وړاندې کولې. هغه ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو:
د ملي راډیو سره لایف پروګرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنګ تنګ کېده، پوه شوم چې ولاد څه مشکل دی. خیر خدا، پروګرام یو ساعته وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکات قوت راکنه وو چې زه دوهم رکات وکړی شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خپرونې د هغه په تلاوت پیلېدې، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی و چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګې او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډېری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، مالیزیا، بنگلاديش، انډونیزیا، ایران او متحد عربی اماراتو کې د قران کریم په لسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دری د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې دیارلس کتابونه یې لیکلي دي چې ځینې یې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسی شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همداراز د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینه په نوم شعري ټولګې یې نږدې لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخښلی سلیم یو شعر چې کلونه مخکې یې ثبت کړی و:
کله بلنا اخلاص غواړي اخلاص وکړه، یوه ورځ به دې ضرور راشي په کار، عزت غواړي د نورو په خدمت شه، نور به واړه شي وتا ته خدمتګار، خپل عمل د لارې مل دی که پوهېږې، بل څوک نه شي اخستی له چانه بار، که مؤمن یې په ریا عبادت مکړه، نه قبلېږي بندګي د ریاکار، ستا په زړه به وي یو څه بل څه به وشي، په دې ژوند باندې ښه نه دی اعتبار، د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي، مرګی نه کوي و چا ته انتظار، نه به شپه او ورځ واقع په یو حالت شي، نه به طول شي د مثقال سره خروار، کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا، لکه زوی چې وي پیدا مخکې له پلار، برکت سلیم ته دومره نصیحت و دا یې بس دی که پوهېږي په گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت د کابل طب پوهنتون کې د تفسیر، حدیث، تجوید او ثقافت استاد و.
د داوود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزی دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت د حج ارشاد او اوقافو په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر و. دغه دنده یې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله او پخواني ولسمشر اشرف غني د عمر تر پایه په حج او اوقافو وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
شاعران د تصویرونو په مټ لوستونکو سره حسي تجربه شریکوي. د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي که څه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له واره عیني تصویر ته اوړي، خو په شعري تصویرونو کې ممکن 15 سره حواس لیدل اورېدل بوی کول لمس کول او سکل ځای شوي وي، یا یو حس پکې وي یا هم څو حصه یو ځای پکې راخلي وي. د کره کتونکو په وینا په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستونکي عاطفه پاروي او تصویرونه له لوستونکي سره مرسته کوي چې په شعر ښه پوه شي او له شعره ډېر خوند واخلي. د پیروته په نوم د عمان نیازي دا نظم له دوی څخه اورو چې له تصویرونو مالامال دی.
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې، پر خامچکو اننګو دې داسې ایسي لکه تار د زعفرانو سره پیاله کې، ناز دې بیا ختلی بر لکه پیروته. خایستو دوزخ مې غېږه کې نیولی، بېله تا مې څه مرګونې تبه کېږي، پاړه سترګې لکه دو تور تنا کی وچ را گنه پا گاٹو کی خکاری گی خایستو وخ کمی وچ را چچی گی خایستو زما دا چایو پا پیاله کی تور شمی بر کی دوبی دوبی کی گی مانا دا چه ترازینو بل می چوک دی خایستو رگ می پا رگ باندی خوگی گی خایستو باران دای سرغه می وریږي مازدیګر دی د ویالې لغاړې ناست یم د شاتوت ونه کې ځوړندې مرغۍ دي باغچه غرقه ده په کیف کې نه ځایېږي ښایستو رباب مې داسې دی سر کړی چې د نوم واخلمه شرنګ سي وشرنګېږي ښایستو د نکریزو ونه نه وه له مستی څانګې تاک تا وراغلی تا انگرو تر چیلی دا تنگ شوی سگ با دیر ورنا وچه کلم پانی چه دا طولو سوحیلویو دلا بس شد خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چه بیا لکی چو لامده بیرا تاییخی ترخه تیزا تر پغیگه که دا سیوری لکه ایوه پند سهرا چه من دا وکلی لکه خوب لکه رویا چه من دا وکلی خایستو تو تکی زالا که لگیا دا مسلس نیم دایره دا تماما پلم دو خطوی غال دا ککڑا المر دا باغ تر دیوال اسک شو چو چپیا کی دا مرغی و شور می طول حواس کانکلا خایستو و بچ لپیگی که کبان دی او کتوت دی دبیالی لپی تلویگی لکستنی چا تنبلی وی پکار کی ولانگی چرخی دی پپانو دا چنار کی شمال غرق دی پشپیل کی درمی تیری گی شمال غرق دی پشپیل کی درمی تیری گی
لانزورګر شاعر عمان نیازی څخه په مننه چې دا شعر په ازادي رادیو مجلې پروګرام لورولای وو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
خواله رسنی او د دې رسنی کلتور په خواله رسنیو کې یو شمیر افغانانو ل خپل کلتور ابشاړولې مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي په افغان ټولنې کې که څوک لیونی نه وي پام هزار کې سپکې سپورې نه وایي که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي دا عام هزار خبره به هم له هوا سره ولاړه شي او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي او ممکن همدغه کسان یو شمیر نور هم خبر کړي چې پلانی بیخي لیونی شوی دی داسې سپکې سپورې یې ویلې دي په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډېر خلک کاروي د سپکو خبرو کول دوی نورې ستونزې هم لري یوه یې دا ده چې هېڅکله دا شکنځلې له منځه نه ځي ممکن یو څوک خپله ثبت کړې یا لیکلې خبره ډیلیټ کړي خو اصل یې پاتې شي دوم مشکل یې دا دی چې هغه د عام محضر شکنځلمار به هم د نجونو او مېرمنو مخې ته سپکې سپورې نه ویلې او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدې خبرې کوي دا ښځې او نجونې هم اوري علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي درانه نه دي پاتې مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درسره شریک کړم د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلورو ملګرو سره جوړ کړ په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړې شوې وه بیا د شمالي امریکا پوهنتونونو خپل کړ او له 2016 کال راهیسې هر هغه څوک چې عمرې تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځانته فیسبوک جوړ کړي فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سایټ شو چې ډېر کسانی ګوري د یو راپور له مخې چې پروس کال د مې په میاشت کې خپور شو په افغانستان کې 4,300,000 کسان فیسبوک لري ټویټر تر فیسبوک دوه کاله وروسته یوې ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ په پیل کې به خلکو تر 140 کلماتو زیات څه پکې نه شو لیکلی شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمیر زیات شو په نړۍ کې تر 100 میلیونه ډېر انسانان هر ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي دوه کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې وربدل کړ اوس یې ایکس بولي دا سکال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,09,000 کسان ایکس پاڼه لري په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 95 میلیونه او 3,00,000 ته رسیږي ورپسې یې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک یې کاروي
کومو کسانو چې فیسبوک ایکس او نورې پاڼې جوړې کړې دي هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزوا راووزي او انسانان سره ملګری شي خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي سره بېلوي بې ځایه بحثونو ته مو راکشوي د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر وې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان ښودلو لپاره کیږي دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپله تبصره باندې کوي بل پلو ارواپوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نورې کمې لارې لري تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپک کړي او بړاسې وباسي جزئیات په دې راپور کې
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې سیاست فرهنګ او ادب ښوونځی خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې امله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی پټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وای د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي خو په خبره یو شمیر افغان کاروونکي چې تر ډېره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما غو نظریات یو رقمي مثلا کې یو شهدا اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا خدای یا بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی او دا یو وجه خدا کې دی چې افغانستان کې دا زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کاروونکي چې دا فیسبوک کاروي یا مثلا نورې سوشل میډیا پاڼې کاروي خپل ډېر د لیکلو او د نظر څرګندولو وړتیا نه لري. بیا چې هغه څه ولولي زیاتره یا هماغه کاپي کوي پوسټ کوي یا هماغه په یو بله بڼه باندې تکراروي یا هماغه اړخ ته پام کېږي چې هغه بل چا مخکې راسپړلی دی. داسې انتقادي فکر پکې ډېر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو تر څنګ تر ډېره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هره برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبرې د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه لسونه چې لستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې لمنځه ځي او د ټولنیز ثبات لمنځته تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتېږي. په داسې حال کې بیا معمولا دغه ټولنې خلک متلاشي کیږي. یو خو عقدی خوا زیاتیږي، له بلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وایي کورنۍ جګړو، بې وزلۍ او په یوه ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي، ژبني او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي راډیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل عقده خلاصه کړي، ځان تخلیه کړي، نو دوی په بعضې نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زموږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي. نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې، په ویلو باندې، د هرې ممکنې وسیلې په ذریعې باندې ځان تش کړي او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي، افراطي چلند او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بېلابېلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکس پاڼې چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټیکنالوژۍ ښودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انځورونو خپرولو لپاره مخته وړل کیږي. ډیری دا فعالیتونه په مستعارو نومونو او ادرسونو کیږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دي. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نومونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو تر څنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تمثيل هنر له 1955 کال را وروسته چې افغانستان د تلویزیون راخې د خلکو په زړونو لږ ډیر کښېناست. البته تر دې مخکې راډیوي تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل به ظاهري معنی لري، بل معنا یې په هغه کیسه کې نغښتې وي چې کرکټرونو ته پیښیږي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزني کې یو شمېر ځوانان نن سبا تمثیلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خپروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړه تمثیلي پارچه تاسو ته خبره کړو، د دې تمثیلونو په اړه او د دوی د هنرمندانو څرګندونی په دې راپور کې سره اور.
په دا وروستیو کې په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثیلا ویډیو یی کلیپونو جوړول پیل کړی دی. دا دغه تمثیلي ټوټو موسیلان وایي له دغه لارې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میل د دغه ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کې نغاړي، چې په هغې کې هم درد وي هم طنز، خو موخه یې خلک خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هېواد باندې مې خوا بده ده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدېږي. زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندوم، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت د اصلاح لپاره جوړوم.
د تمثیل هنر په ادبي ژانرونو کې زړه راښکونکې او بې ساري ونډه لري. دغه هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم همدا ګڼل کېږي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. سلیمان راحیل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحیل زیاتوي، زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډېر ښه شکل سره تر هېوادوالو ورسوو. یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر بلل کېږي چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبه ولیدي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه یې لیکوال، شاعران، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول او د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومې ځورېدلې او دربدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشحاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا له هغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې، دغو ته اشاره کوو.
اوس خو بېخي د دې ناس جای دلا بدل کړی دی، ولې تېره ولې به پرسوي لکه څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د یو مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بېول دي.
موږ د تمثیل د دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندا وي.
اخلاقی رویه ټولنیز ژوند هر اړخیزه سپېڅلتیا بشري حقونه تعلیم د ناوړو دودونو مخنیوی مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي خو دغه ټولو شانو ته لار موندل تر هر څه اړین دي دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کېدای سي دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي بیا هم سلیمان راحل
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډېر ښه اخذ وکولای سي
د دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندې د زړه له درده که ژاړې موخه یې د خلکو خوشحالول دي د دوی په باور افسانې ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي معیاري موسیقي چې زور فکر ته اړتیا لري خو سریالونه فلمونه او تمثیلي ټوټې دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي بیا هم ښاغلی نبی الله مل
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي موږ په ازادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل هغه ناخوالو ته متوجه سي او البته په هغه او دوی هغه خپل خلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي
د غزني ډېری اوسېدونکي چې ساده او نالوستې بلل کېږي نو د پوهې او ذهني لوړتیا په موخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري تر څو د دغه نالوستې ټولنې وګړي په ډېره اسانۍ سره وکولی سي چې وپوهول سي احسان الله احسان
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم دی سي د موږ اصلي هدف او ارمان به موږ سي تل موږ د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولی او نه یې سپموو
دا چې ډیری دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غوړېدو په هیله هلې ځلې کوي نو وایي دغه کار ته یې ویلیا او بې له پیسو اخیستلو ملاتړلې ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دوی له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي زبیر للهند
دلته دوه هدف دي یو هدف دا ده چې خلک یوه شیبه خوشحاله او خوښ ساتل کیږي او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوې هم ورته په ګوته کوو
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي خو ډیری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامېدای سي خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته یې رابولي ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي
د دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي هغه خلکو ته برملا کوي د دې تر څنګ که موږ تاسو وګورو په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یو خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب مجلې ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو پوهې ورکولو او مطالعې په برخه کې ښه ونډه لري او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستي کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولی سي
اوس هم یوه تمثیلي پارچه د دوه ورونه او دریم حساب په نوم په دې ډرامه کې خیرو اکا له خپل کشري ورور بیلی شي او ګډه شتمني ورسره ویشي
خبره مې تر دې درته کړله چې شپې سره کوچنۍ دې وخت نه وخته ده سهار بار سړی په خپله مخه باندې ځي هغه اصلي موضوع ته به راستو چې دغه خلک معنا بې خوبه کېږي معلم صاحب یې کور ودان چې معنا د مالګې تا د خیر لپاره ده راغلی ده اجي صاحب نادر خان او ښایدا چې دا د کوره لوغو چې وړه یالې پرېښی کور یې پرېښی ده راغلی ده نو نن به دا خبره چې ویښ ما ته معنا سره خلاصه کړو درویش با سر معلوم کو زکی با کرال آقا و رز ندری را خوشی اینه با پمال تاکس پک سر اگه و پرده خده دی سیال تر خبری دی تر برو تر خبری دی ارتاوان کبلا وما مگر سیال پزن که نگه گوام تر بر پزن که نگه گوام دی تر بر سخی پزن نبخوام زکی می کرال مولو هم اصلی موضوع تا برای سو زکی کرال دی ویش خبره دی ویش چنگ ویش را سرکوی چنگ دی سر وکم
ویش خوب سرکو را چنگ سرکو خوی دا غصی ویش لکه دا سنگ سی دی دنیا و سودی و دا خلق و سرکو دا غصی ویش
اونو خود بیده که سرکو دی دنیا و سود خدای سی دی چه ما طولی ساب کرای دا
خا چنگ دی کرای دا
دی کلی نزکی دی کلی ماشینان دی که شمشانی دی که برمی دی که نزکی دی که کور دا کلا دا مانا او کدا غسی مانا دی بازار کور دا دی غزنی در خیم که دی غزنی کور دا یا اغا نمره دا دامی طولی ساب کلی دی وچ پنیمای وچ پنیمای داشت وچ پنیمای بانی رو را تیمور خیشاب تا ضرورت نست
وچ پنیمای ولی
او چنگ ولی
ما ته وچ پنیمای خونه دی سرکلی ولی دا درای خوندی دا بسکلی
نو خوند
تا خوبا کور کهو که بینو کهو
خوند تا دی تا پلار اکور کرن جا پا دا کلی که یو بلچ هم اکور کرن دا اون وخور تا
بلچ سوک چکای ما تای ورکوزی ورکوام
تسی ورکوی بیایی لخپلی برخی ورکا که چنگا آنا در خانم که
یا خود دی اک لری باید دی تخپل اک ورکو
وام زخوی نورکوام زخوی نورکوام
کدوا دوا دوا خوندی پیو ورو ری صاحب دی آقا خو آقا دا معلوم دار دا غیو تا بیزه ورکو دا دو تا خوب استا کر کو
زد خور اک منم نتوا وزی بستا ورکوام زی دی ورور اک ورکوام
زی وزی ورکوام ظالمی که نو دا خو ظلم دنو
وام ظلم نداری وات تراسا نا ظلم دی خدای بسا چی پدا طول کلی دا سرگرزم پدا طول منتقادر سرگرزم
سبتی که ویدا زد دا ما خبر سنگ دا
معلم تیال ضرورت نا تیال دی ما گد زی خور تاک نورکوام چی سنگ کبی
زی ورکوام
چی لخفلی ایشی بیا ورک
لخفلی ایشی ورکوام تبی ورکوام
وانی زی نورکوام مرزل تا سر ایساب کرما چی بی لخفلی ایشی ورک خدا خبر
خلاصه وینه دا بیش خلاصه وینه خلاصه ومیز دانه نا انجکان را او غاره دا خوندیم را او غاره دا غود دا تا حساب خوره که و غود
هم خلاصه وانتر توانی بی غیرت ای خور تا سنگ اکبر که بیل کلی وای موزل
نرخه ما وزد نرخه ما وزد
او رواج تراسه
رواج سکه دا غا رواجو مخراب کری دین محتبر دا که رواج محتبر دا که دا
ور سره ای پا دین که زنه دا گیگم وام رواج تراسه و جا کلی
دا غا پا دین که دی بشرات که دی پا قرآن که دی پا حدیث که دا غا دا پارشی ثابت دا زده
جا نور کم امرو را دا ایساب خلاصه می که نخلاصه
دی ولی نور که ای زی ور که ما تی خروب
وام تو خوب دا دا کار نخلاصه بی ادا خطور فنده کسان دا کلمات را خود نور دا سد جلا که اگم فدا مخاطر درسی بی دا غیم دا ترایی شد ما سد داشت دا لاس و باش و باش دا لاس 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 و
باش دا دې کې وایي تا دا مې تا
مالیم صاحب تا خبر ما نه مګه تا خبر زنه را
ایبه سي سلامت اوسې زما خبر باندې کولی ولا خو په دې کې په خره دې په حق باندې ده دا حق یا دا کوم نه جایدات سیمه ده کومه ځمکه سیمه ده کومه څه سیمه تاسو ته دا ور دي په دې کې دې تاسو ته خوند او سلام حق دې کې
او
پروردګار حق ور کړی ده قران حق ور کړی ده په دې سبا نه ثابت ده په کې وي سلام حق ده
او
دلته رواجونه د دې مسایل سره مخه تله کوي تاسو به شخرا کوي دا رواجو ته خراب کړی هر وخت رواجو ته کتلې دي یا نو دې خلکو خبرو ته کتلې چې تاکي داس نه دکړي زوړې داسې وکم خو ته خودو خبرو سیمه ګرځې ډېر ته تک قران او حدیث ته وګورو په دوه کې دې خوند او سلام حق ده خیر دغه هغه واده سوي دی هغه له کوره وتلې دي په بار نه لري وو کې دې سل په سل کې حق کې قران ته حق کړی حدیث ته حق کړی حدیث ته ثابت ده چې حق وکړ کړی
خو دوی چې معنا دې په خو خبره معنا
خو بالکل سل په سل کې حق دار وہ فخر الدین حق وائی فخر الدین بدی کی ملامت نہ تھا اور کراچا اس خپل خوند ته حد نظر کړی خپل خوند دی هغه بیخ دی خوند په ستګه نو ورته ګول دوه کمان دی
ور مو بیا کدا غی مو بیا خوند دی صاحب اجنا تر خان کې تا څنګه خوخ زوام بیا مو یو څوک سره کنه ولې دا صاحب مو بیت نه سره دا جمله کړی
سره صاحب کې استا دا دی خوند نو هغه
ته وان کاش ته تکلیف ته
یہ تقریب نہ تھا دادی خیر کار دا اور خدا کری تاج دنیا کے اغم دے دغه پلار نوران دی پتہ دی دا مور پلار پیدا دی تا خدی غنس تو سید کتاب کی بدی غرور نگ زیاد دی خور بکم یا حسین جی سن جدائی چا او جوڑے دای چ غی صاحب را بلے دای چ
من بیا کی پتہ کو دے
پانی وای سن یو کو دا
لا اور سن دا من تو لا گد ما خبر سو
ازادي راډیو مجلې ته دیونی پروګرام مو هم دمرو تر بلې ونې زحمت چې پر لتا سو اجازه اخلم شدی وي
Jesus, we're not cut off.